درنو اوریدونکو السلام علیکم څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه هم ز اسمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو امنیت شوراوی طالبان او القاعده لا هم سره اړیکې پالي، خو طالبان دا موضوع ردوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل نوي راپور کې ویلي د القاعده مشر ایمن الزواهری له ملا هیبت الله اخونزاده سره بیعت تازه کړی دی. د موضوع تفصیل لجروس توراندی کیږي. د ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې د پاکستان نظام ته د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ګواښ جدي بلل شوی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ډلې چمتو کړي ویلي چې د پاکستانی طالبانو تحریک چې په افغانستان کې میشته زرګونه جنگیالي لري او د پاکستان د دولت پر ضد پر اوږد مهاله جګړې تمرکز لري. د پاکستان حکومت په وروستیو کې د افغان طالبانو د حقانی شبکې په منځګړتوب له پاکستانی طالبانو سره خبرې پیل کړي چې په نتیجه کې د اوربند موده غزول شوې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانی وای دوه تنه نن په دې شار کې په یو چاودنه کې ټپیان شول. ځینو رسنیو د امنیه قمندانۍ د ویندوی خالد زادران په قول ویلي چې چاودنه د خیرخانې مینې د مریم لیسې په واټ کې شوې ده او د لومړنیو معلوماتو له مخې له کابل دوه ملکیان ژوبل شوي دي. ویل شوي چې چاودیدونکي مواد په یو بایسکل کې ایښودل شوي وو. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 19 ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بای پرې نه کړي. یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو صندوق د لوګر له سلګونو ښوونځیو سره د روغتیا ساتلو لپاره د زرګونو کلچو صابون مرسته وکړه. په لوګر کې سلګونه ښوونځي فعال او لسګونه زره هلکان او نجونې خپل زدکړو ته دوام ورکوي. د اورزګان اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د یو من غنمو بیه په څو ورځو کې له 310 پاکستانی روپیو 480 روپیو ته لوړه شوې ده. د اورزګان ولایت اوسیدونکو د خوراکي موادو د بیو له لوړېدو په داسې مهال شکایت کوي چې د غنمو د حاصل وخت را نږدې کیدو دی. دوی وایي چې د غنمو ترڅنګ د نورو اړتیا وړ شیانو بیې هم لوړې شوې دي. داخل شوه د امریکا ولسمشر جو بایدن نن یک شنبه د ټکساس ایالت د هغو کورنۍ او لغړیو سره خواخوږي وکړي چې ماشومان په یو شونځي کې ووژل شول. ولسمشر بایدن د دلاور ایالت په پوهنتون کې د شنبه په ورځ په وینا کې په خپل هیواد کې د ماشومانو د ژوندانه د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. تیر سه شنبه یو اتلس کلن تنکی ځوان د ټکساس ایالت په یو ایدن شارګوټي کې لومړی خپل اناو وشل او وروسته په یو ابتدایي ښوونځي کې په ماشومانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 19 ماشومان او د ښوونځي دوه ښوونکي ووژل شول. او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید ژر تر ژره د بیزو چیچک د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د خپلو واکسینو په اړه معلومات له نورو سره شریک کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان له ساري ناروغیو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي د څانګې مسؤل د نړیوالې روغتیا په کالنۍ غونډه کې وویل که لازم اقدامات وشي ډیر احتمال شته چې دا ناروغي په اسانه کنټرول شي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. امنیت شورا په یو راپور کې ویلي
طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري. القاعده د طالبانو بریا او استقامت ومنځ.
د حج او اوقاف وزارت د حج د زیارت سفر کوونکو ته وایي
د هغو قانوني لارو او هغه مطمئن لارو او هغه آسان لارو چې اوس موجود دي لږه استفاده وکړي.
ځینې خلک شکایت لري چې د پاسپورت اداره کم عمر ته پاسپورت نه ورکوي. خود پاسپورت یا ساتوی
تا خبره حسیدی چې موږ پاسپورت نو ورکو یا زیرسن ماشمان ته پاسپورت نو ورکو کیږي.
نن د پښتو ژبې نړیوال ورسته دا ورځ ولې لمنځل کیږي؟
د پښتو ژبې ورځ ولمنځل چې هغه ته ورپیادیږي هغه ته د احساس ورکول کیږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او 15 دقیقې شوې. د ملګرو ملتو امنیت شورا وای طالبان او القاعده لا هم سره اړیکی پالي خو طالبان دا موضوع نه مني. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل نوی راپور کې ویلي د القاعده مشر ایمن الزواهری له ملا هیبت الله خونزاده سره بیعت تازه کړی دی. په دې راپور کې زیاته شوی القاعده وخت د طالبانو له رسیدو د خپل ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل لپاره کار اخیستی دی، خو طالبان وایي د دې ډول ادعاو لپاره هیڅ ډول سند نشته.
وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپل دریم راپور کې یو ځل بیا ویلي طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي د اګست په 1 کله چې افغانستان د متحده ایالاتو وروسته سرتیری ووت، القاعده د طالبانو بریا او استقامت ونمانځه او روښانه یې کړه چې دواړه ډلې سره تاریخي اړیکې لري. راپور زیاتوي القاعده په افغانستان کې له هغو پرمختګونو راضي ده چې تیرو شلو کلونو کې اټکل کاوه، او دا ډله اوس په دې لټه کې ده چې څه ډول په افغانستان کې خپل شتون دوامداره او د خپلو وسلوالو لپاره خوندي پټنځایونه برابر کړي. خو طالبان دا راپور ردوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت ته تجمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وشي. پاته شو ده چې ځینې ادعاوې په مخ راځي مګم اورو واقعیت نه لري، د دې لپاره سند هم نشته، کوم دلیل هم نشته.
خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د 2020 کال په اګست کې نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې د اوسامه بن لادن د امنیت په خوانې همغږي کوونکې امین محمد الحق سام خان د ګلبدین حکمتیار لیدو ته ورغلی وو. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د القاعده یو شمیر نور غړي هم د اوس د کابل په ځینو ډیپلوماټیکو سیمو کې اوسیږي او د بهرنیو چارو وزارت ناستو ته ډیر اسانه لاسرسی لري. خو راپور زیاتوي دا معلومات د څارنې ټیم نشي تاییدولی. ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په راپور کې په افغانستان کې د داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوې او لیکي د 2020 کال لاګست راهیسي د داعش خراسان څنګ هم په افغانستان کې خپل بریدونه متمرکز کړي. راپور کې یادونه شوې چې په 2020 کال کې د طالبانو لخوا د زندانونو له ماتولو وروسته داعش ډله وتوانېده چې لا ډېر کسان جلب کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې 28 راپور کې د طالبانو رهبرۍ، اقتصاد او حکومتي جوړښت ته هم اشاره شوې. راپور کې لیکل شوې د طالبانو بیلابیل ډلې د دوی د مشر حبت الله خونزاده تر قوماندې لاندې په خپل ګټه کار کوي او حقانی شبکه د دوی تر ټولو بریالۍ او اغیزناکه ډله ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو ترمنځ د واک د ویش په اړه لیکلي د ډلې خپلې وشخړې چې د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په نوم لړ کې دي د کابینې او په نورو لوړ پوړو مدیریتي پوستونو ګمارلي. خو د راپور په حواله دا ګمارنې د وړتیا له مخې نه، بلکې د دې کسانو د وفاداری او د طالبانو په لیکو کې د لوړ موقف پر بنسټ شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې د القاعده او داعش فعالیت ته اندېښمنه ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ څپو او چاودنو زور موندلی. په افغانستان کې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تېره اونۍ کې په بیلابیلو پیښو کې 1.5 تنه وژل شوي او 8.5 نور تپیان شوې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ له تیرو 12 کلونو راهیسې د دې ژبې د یو شمېر مینوالو په نوښت د ټولنیزو رسنیو په کچه لمانځل کیږي. د دې ورځې د اهمیت او ګټې په اړه مې د قاموسونو ټکی کام له چلوونکي احمد ولی اڅکزي سره مرکه کړې. ښاغلی اڅکزي ځان پښتو ژبې ته وقف کړی او د قاموسونو ویبپاڼه یې جوړه کړې ده. د تمې په پایل کې ول چې د یو ورځې په توګه د پښتو ژبې لمنځل او حق هم بیاوازې د انټرنیټ په دنیا کې څه ګټه لري.
زما په شخصي نظر خو دا ګټور کار دی. نظرونه دوا دي. یو هغه کسان دي چې لمنې څخه او له اخلاص څخه وایي چې دا غسي ورځې لمنځل که عملی کار وسره ملګری نه وي، دا غي منتقدین دي چې دا وایي چې ګټه نه کوي. او بل اړخ بیا کسان دي چې هغه وایي چې پښتانه پر بیلو هیوادونو سره ویشل شوی دي، دولت نه لري، د پښتو ژبې لپاره کار نه کیږي. د مثال په توګه په پاکستان کې موږ تاسو په میلیونونو پښتانه لرو چې هغه په ښوونځي کې وغوښتل چې د پښتو تدریس نه کیږي. دغه سي کلتوري ورځي، دغه سي د پښتو ژبې ورځ ولمانځل سي هغوی ته ورپیادیږي، هغوی ته د احساس ورکول کیږي، دغه د پښتو سره د تړاو د هغوی احساس دی هغه تقویه کیږي. دغه هغه پلویان دا خبره کوي او زما په شخصي نظر ګټور کار دی.
لتیر دولسو کلونو راهیسی دا ورځ لمنځل کیږي. آیا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خو وینئ چې د هغو کسانو چې د ورځې ته اهمیت ورکوي یو په یو نه شکل یاد ویډیو غوښمر په زیاتیدو دی او کنه برعکس خبره روانه ده؟
تر کومه ځای چې ما کتلې دي د هغو کسانو شمیر چې دغه ورځې په حق له خبر وي چې په دغه تاریخ باندې دغه ورځ لمنځل کیږي دغه شمیر زیات شوی دی چې پکښې کې دلچسپی اخلی پکښې کې لیوالتیا لري د هغو شمیر هم زیات شوی دی. البته دا د دې سره هم کېدلی شي تړلې خبره وي چې په تیرو کلونو کې په مجموع کې د افغانانو د پښتنو شمیر زیات شوی دی په سوشل میډیا کې.
د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په اړه مو د احمد ولی اڅکزي خبري اورېدې. په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبريالان وای ځای پولیسو یو شمیر افغان سندرغاړي نیولیا او بندیان کړی دي. خبريال فاروق فراق وای په پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو پر نیولو اعتراض کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر فعالانو د ځای پولیسو دا کړنه غندلې ده.
پاکستانی پولیسو خیبر پښتونخوا ته تازه کړه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولیا او زندان ته لیږلي. ځای خبريال فاروق فراق په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پښتونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځای عدالت ته وړاندې شوې او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټوئیټر پاڼه خبره کړې او دا پیښې غندلې. سیاسي او فرهنګي فعال بشرا ګوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټوئیټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پریخي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بند آزاد او حقونه خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټوئیټر باندې لیکلي پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اورېدل منع او حرام اعلان کړی. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سر ډیر شمیر افغان صدرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخه لو دوی ډیر شمیر غونډو هیوادونو تتلیه او ځنی بیا امریکا او پلویدوزو هیوادونو کې مشوي خو یو ډیر شمیر نور بیا خپل فن پریخه او نور کارونو ته مخه کړي. تیر اونۍ ازادي رادیو په یو راپور کې ل یو شمیر صدرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړي چې خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه ویلي د ژوند چاري خینه دی رواني.
په وروستیو ورځو کې د حج مراسمو د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته پر بایسکل د دوه تنو افغانانو د سفر عکسونه خپاره شول. اوس د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي هغه افغانان چې د حج د مراسمو د ادا کولو نیت لري باید له قانوني ډاټمنو او آسانو لارو کار واخلي. که څه هم ازادي راډیو په خپل له دغو کسانو سره په خبرو نه د بریالي شوي خو د بهادر شاه په نوم د یو کس زوی ازادي راډیو ته ویلي چې پلار یې دا کار کړه. نور حال په دې راپور کې
پر بایسکل د لری واټن سفر د افغانانو لپاره کوم نوې خبره نه ده. که د هندي فلمونو په اداکارې مدهو بالا مین د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د هغې لیدو ته تر هند پورې سفر وکړ، نادرشاه ننګرهاري بیا په 1988 لمریز کال کې د سولې د پیغام رسولو په موخه پرې تر امریکا ورسید. نادرشاه هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې د بهرنیو چارو له وزارت، ایران، ترکیه، بلغاریا، یوګوسلاویا، هنګری، اتریش، چک، جرمنی، هالند، بلجیم او فرانسې ته د ځمکې له لارې او بیا له هغه ځایه امریکا ته په الوتکه کې ولاړ. اوس تازه بیا د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي نور محمد او د دغه ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکي بهادر خان نیت کړی چې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره په بایسکل سعودي عربستان ته سفر وکړي. هڅه مو کړه له دغو دوو کسانو سره خبرې وکړو چې ولې په بایسکل د سفر نیت کړی دی، خو دا چې په لار کې دی اړیکه مو ورسره روغه نه سوه. خو د بهادر خان زوی دوست محمد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې بهادر د نور محمد لتاک اغیزمن سوای او دا کار وکړ او تمه ده چې دا دوه کسان لمړی کندهار بیا نیمروز ته ولاړ شي او کې د ویزه کار وسو ایران، عراق او بیا سعودي عربستان ته د حج د مراسمو ادا کولو ته ځان رسوي. نو موړی وايي پلارې دا مهال نیمروز کې د نوي پاسپورت اخیستو ته پته مده دی. په ټولنیزو رسنیو کې نور تصویرونه هم خپاره شوي چې خی یو شمېر نورو کسانو هم دا کار کړای، خو په خپل دوی یا د کورنۍ غړو یې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني ازادي رادیو سره خبرو کې له هغو افغانانو چې د حج د مراسمو د ادا کولو نیت لري وغوښتل چې باید له قانوني ډاډمنو او اسانو لارو دا کار ترسره کړي.
آسان لارو نشي وس موجود دي لغوی استفاده وکړي، اما کچته دوی بهتره ګرځي د شاده جقه په وزارت لکه څنګه د نورو هیوادوالو د خدمت کده هغه اصول او لوایح چې موجود دي ان شاء الله دغه مطابق هغه به حتما ندي سره کوي.
مخکې د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي و چې سکل د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لامل د سعودي عربستان لخوا د حج تکلونکو حاجیانو په سهمیه کې کمښت راغلی دی.
و موریدل چې دغه دو تنو هشت د سفر پلار کې د پاسپورت ستونزه لرله. د پاسپورت ستونزه ډیر افغانان لري. ځینې وایي طالبان له یوې مودې راهیسې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته پاسپورت نه ورکوي. د دوی په وینا ځکه نشي کولای خپل ناروغ ماشومان د درملنې لپاره له هیواده بهر ته یوسي. د پاسپورت ریاست کې چارواکي بیا وایي له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته ځکه پاسپورت نه ورکول کیږي چې پنځه کلن پاسپورتونه خلاص شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
بعد از کمیسیون مکتوب برام دادن،
یعنی دا د یو درې کلن ماشوم پلار دی. وای د زوی د پخې هډوکی ستونزه لري او باید د درملنې لپاره بهر یوسي. د چې د امنیت ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. وای په افغانستان کې ورته دوه ځلې د هډوکی عملیات وکړ خو ګټه یې ونه کړه. دی وای له 15 میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې خپل دغه ناروغ زوی ته پاسپورت واخلي، خو په خبره یې طالبان ځکه زوی ته پاسپورت نه ورکوي چې عمر یې له 15 کلونو کم دی.
یو ځل یې دا پاڼې څیرې کړې او لرې وغورځولې، ویل یې چې موږ پوهیږو چې په دې بهانه له افغانستانه د باندې ځي. ما ورته وویل ای وروره، دا ناروغ دی او دا یې ستونزه ده. تر دې چې د زوی پر پښو مې قالب هم و، موږ 15 میاشتې کېږي چې لا نه یو توانېدلی چې پاسپورت واخلو.
دا ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه، بلکه په ولایتونو کې هم ده. یو مېرمن چې دا هم نغواړي نو امید امنیت ستونزو لامل په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل د غواخونو او نورو ستونزو لامل غواړي فرانسې ته ولاړ شي، خو ټوله کورنۍ یوازې د نه کلن لور پاسپورت ته پاتې ده.
مې اخترکم بنو سالاسته
د حسنا په نوم یو نه کلن لور ده. هر څه مو چې وکړلونه توانی دوه ورته پاسپورت واخلو، خو یو ځل چې لاړو ویلې کتابچې خلاصې دي، بل ځل یې زموږ عریضه وانه خسته. کله چې انلاین نوم لیکنه کوو درې څلور میاستې وخت راکوي. موږ نور نسو کولای په تمه پاتې سو. تیرو شپږو نه تر و میاستو چې طالبان راغلي تل لستونزو سره مخ شو یو.
طالب آمده
دا مېرمن ادا کوي چې د خپل لور لپاره یو شمېر کسانو ته چې ویلې د پاسپورت ریاست چارواکو سره نږدې اړیکې لري، 500 to $300 ورکړل سو ورته پاسپورت جوړ کی، خو تر ننه پیسې هم لاړی او هغه خلک هم. خو د پاسپورت ریاست د مطبوعات مرستیال عبدالمنیر په پلزی بیا ازادي رادیو ته وویل له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته دوی ځکه پاسپورت نه ورکوي چې د پاسپورت 15 کلن کتابچی نشته.
په کابل کې د سکوهنې سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه سیالۍ نن له غرمې مخکې د بدني روزنې ورزش ریاست د سکوهنې په فدراسیون کې د 113 ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې. د دې ریاست په وینا دغه سیالۍ به د 3 ورځو لپاره دوام ولري. د دې لوبو مخه د ورزشکارانو وړتیا لوړول او ورزش ته وده ورکول ښودل شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په زیمبابوې کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک فیسبوک پانه لیکلی چې ملي ټیم تیر ورځ نا وخت زیمبابوی ته رسیدلې او دراتونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. ملي لوبغاړو د جون په څلورمه د زیمبابوی سره درې ورځې او له هغې وروسته به د همدې میاشتې په دویمه لسیزه کې درې نړیوالې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي او د هندوستان د کرکټ په لیګ کې به نن شپه وروستۍ او فاینل لوبه د ګجرات او راجستان لوبډلو ترمنځ وشي. د آی پی ایل د رسنیو برخې د راپور له مخې دغه سیالۍ د احمد آباد کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د هندوستان کرکټ لیګ چې شاوخوا میاشت وړاندې د دولسو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و له شاوخوا شپېتو لوبو وروسته نن یې پای لوبه ده. په دغه لیګ کې سږکال پنځه افغان لوبغاړي هم ولوبېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیچاری. دا کندهار د انارګل په سګنې مشاعره کې کوم انتقادي شعرونه نه خو زینو شاعرانو پکې د انارګل په ستاینه او همدارس نور مسائل په خپلو شعرونو کې یاد کړل. په کندهار کې د انارګل د دودیز مشاعره په اړه ریپورت لرو خو تر هغه مخکې کونړ ته سو. په کونړ کې خلک وایي د بی وزلی او بی روزګاری زیاتیدو په دی ولایت کې د سوالګرو یا کسانو شمیر زیات کړي چې په لارو کوڅو کې له خلکو خیر او خیرات غواړي. دوی وایي په دغه کسانو کې ګڼ ښځې او ماشوم
کله ناسم چې شلیدلې جامې پر تنه او څو ځایه پیوند شوي تور رنګي پلاستیکي چپړې په پخو دي. د اوبو تش پلاستیکي بوتلونه، پلاستیکي خلطې او نور کباړې په یوه خیرنه بوجې کې اچولې. غواړي چې د کباړ په ټولولو او پلورلو په کټ کې د پروت ناروغ پلار او لسکسیزې کورنۍ نفقه پوره کړي، خو په دې نه بریالی کېږي. نو اړ شوی چې هر چاته د سوال لاس اوږد کړي. کوچنی عاصم هیله لري چې خونځي ته لاړ شي او سبق ووایي.
بازار کې ګټه وټم نشته رې، پلار مې سپینګیری رې او اوس راوځم سوال پسې او سوال لاټولم. زه وایم چې مکتب لاړ شم خو دې پسې راوځم.
د کونړ وسیدونکو او هټیوال وای پوخای په ولایت کې سوالګر پنشت حسابو، خو په هیواد کې د نوی بدلون راتلو او ورسره زرګونه کورنۍ د معاش او میشتنی او امتیازاتو به برخې کېدو لسخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او همدا وجه ده چې د سوالګرو شمیر د هر ورځې په تیرېدو زیاتیږي. د ځایي خلکو په وینا چې که په بازار کې سودا خلی او یا هم جب ته لاس کوي نو دوه درې ماشومانو به درته د سوال لپاره لاسونه نیولي وي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکي محمد یار
زه ارزی کې سودا لمانو یو دوه خامخا ولاړی که سراب تور دي دم د تولاړی که بازار کې سودا د اخسل هم د تولاړی که دوه خانه لور لم د تولاړی چړې ایران شي خپشي د دې ماشومان په دې حالات باندې که خدای نه خسته دغه حالات جریان پیدا کړي نو ډیر ماشومان داسې د نور بمراوځي او د مخلوق شي نور بم د ستونزو مشکلات سره اخته شي او په ډول ډول خطرات او مطلب نشو ته ماشومان بم نور مخته شي.
دوی له حکومت غواړي چې د کسبګرو ګداګرو خونیسی او د حقیقي بیوزلو او فقیرو کسانو لاسنیوي وکړي څو له سوال کولو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي مني چې په دې وروستیو کې د سوالګرو شمیر زیات شوی، خو وایي داسې زیات پیژني چې سوال کول یې کسب دی. د دوی په خبره کوم کسان چې اقتصادي فقر او بیروزګاری سوال کولو ته اړ کړي، هغوی ته یې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د کار په بدل کې د پیسو ورکولو زمینه برابره کړې ده. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو د زراعت په ریاست کې د هغې دپاره مستقل یو ترتیب جوړ شوی دی. هغې له د ورځې چاله دوه سوه چاله څلور سوه پورې پیسې هغې ته ورکړی کېږي، هغې په کار باندې لګولي دي. کوم چې یي نو انشاءالله موږ د هغې خلکو نه غوښتنه لرو چې هغه د زراعت ریاست ته معرفي کړي چې واقع غریبي او په لارو کې سوال کوي یا کومې زموږ خویندې میندې زنانهوي.
کونړ کې په داسې حال کې د سوالګرو او خیرات غوښتونکو د شمیر له زیاتوالي شکایت کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د شته اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ په وجه د فقیرو او سوالګرو کسانو شمیر زیات شوی دی او که اوسني اقتصادي مشکلات حل نشي نو د بیوسو او سوالګرو تعداد به نور هم زیات شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د انارګل دودیز او کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دغه مشاعره چې هر کال د انار د ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي، سږ کال د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه شاعران او فرهنګیان وربلل شوي. که څه هم په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وو، خو یو شمېر شاعرانو پکې د انارګل په ستاینه او ځینو نورو موضوعاتو خپل شعرونه وویل.
د انارګل دودیز او کلنۍ مشاعره هر کال په کندهار کې د انار د ګلونو د غوړېدو پر وخت د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو په ګډون په همدې ورځو او شپو کې جوړیږي. دغه مشاعره د پنځشنبه په ماښام د عینومینې په شارګوټي کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا را بلل شوې وه. انارګل مشاعره د ماښام له 9 بجو پیل شوه او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، چې پکې شاعرانو د انارګل د ستاینې ترڅنګ یو شمېر حماسي شعرونه وویل.
ګل می د انار په حافظه کې دی، مخ می د نګار په حافظه کې دی، د اشراز کې د دردونو حساب نه وی وی، فش کې راحتونه په حساب، د خاموش هدیرو په لو درنیږي، د خاموش هدیرو په لو درنیږي، بس کتول څومره سخیس انقلاب.
د مشاعرې ته د کندهار ترڅنګ د افغانستان له بیلابیل سیمو، هلمند، زابل، روزګان، خوست، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، کابل، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو څخه شاعران او فرنګپال وربلل سوي وو. که څه هم د تیرو کلونو خلاف په دغه مشاعره کې انتقادي شعرونه نه و، خو یو شمیر د مینې شعرونه و ویل سول.
ستانه من مزرکی لکه چریکه ده انتیکه ده سیمه اینی ولی ستاتی شکه ده انتیکه ده یو زل دی پسترگو که شنکه او برا دن دیدی یو زل دی پسترگو که شنکه او برا دن دیدی بیانو پکی کش درنجو لیکه ده انتیکه ده
واو دا کری بیاو
غنم رنگ نن مدی پرزړ وریږي غنم رنگ نن به حد تنهایی دا غنم رنگ حسینه لغم مړ شم غنم رنگ ډیر غانه جدایا.
په مشاعره کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی محمد یوسف اوپا پر شاعرانو او لیکوالو ژغ وکړ چې د شعر او قلم په ژبه د اذهانو په جوړولو کې کار وکړي.
دا شاعرانو زمواري ده، دا لیکوالانو زمواري ده، دا د فرهنګیانو زمواري ده، دا د مسولیت جوړیږي.
په دې مشاعره کې د شعر او شاعرۍ ترڅنګ تمثيلي پارچې هم شاملې وې چې د هیواد پر ناخوالو خبرې کولې. انارګل، نارنجګل، بادامګل، مڼېګل، سنځلګل او د هلمند سپاند سند د هیواد مشهورې کلنې مشاعرې دي چې هر کال په بیلابیل ولایتونو کې د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو لوري لمانځل کیږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي څو یې راخلو.
قیمتي په ارتباط باندې باید اسوم چې د افغانستان د اسلامي امارت مسولین باید پاکستان سره خپل روابط تجارت په حق لري زیات کړي. هلته نرخونه ښه دي او دلته په افغانستان کې قیمتي ده. او بل د چ کومې اوازې دي چې پاکستان ته غنم کچا کی ده؟ بالکل دروغ دي. پاکستان کې یو جوړ اوړه په 3000 کلدار دي، په افغانستان کې په 2000 روپۍ دي. نو دا ټول هپات دي او دا ټول دروغ دي. باید نرخونه کنټرول شي، د خارج نه باید واردات وشي.
لږ کې تیر چې ارزان بل څه دی ووځي برته غنم پورې خلګې بارې پر سر خچاش بارې بالا پر کچلارې پاکستان ته دغه ورور دغه مخري دغه دی وسو شپت خوري څنګه حساب دغه غنم دې څه ته دواله.
د هلمند ولایت نارښتاج ولسوالۍ سامان الله خبرې کوم. موږ ډېر سخت په زاوې دي، ګرانې سخه ډېر بد په مشکلاتو کې، غوړې ګران دي، برا پلمیټ هیڅ شی په بېخي بده ګران ده. ما د نورو پورو مقامات څخه دا غوښتنه ده چې دغه شیان ته باید لخنامې وټاکي او شی ازان
په دګریش ولسوالۍ کې د غنم باسي خوړی د تجاران یو باسي د ملک چې وړي غنم من په 1500 ته ورسېدي. دا اوس وخت را شو دی غنم خرڅ دنیا ګران ته دا چا وخت جمع چې خلک به بیا خپل اولادونه پر غنم او پر غلې ورکی ورز ما واز تر ما رونه مسجینو پر ورسی دا د ګریش کومک داران چې په ګریش چې چاره او توای هغه راسی پلا بند چې بیا چې ګوره بچی لا کړی رشوت کې ګر پی ور پی پر واخه بچی لا کې
رحمت الله افغان نیمروز څخه خبر کوم دا وروره سره کنګران دي دا من غلم په 1500 کلدارې دي کو دا غره کنګران سو تیل دا غره کنګران سو مردا امارات مسلمانو څخه دا غشتنه لرو چی دی کوشش تو کې چې دا شانو کې دا نرخونه کنټرول کې به خدای خلک ستړي دي ولا چی هیڅ رقم هیڅ شي نه رانیول کېږي خلکو په روزانه 1500 کلدارې په 2500 په 2 ورځې کې اور وسخاري کوي هغه هم هیڅ شی نه پکیږي
دا وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي
او اوس په پام را اړوم د دې سات